خدمتی خداحافظ و ناصرتان.
سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپې نه بجه شي تاسو ازادي راډیو ته غواکی است مخکې تر دې چې خبرونه مطلب تلر شو خبرونه طالب چارواکی وایي د سه شنبه په ورځ په میدان وردګو او فاریاب ولایتونو کې په سوجلا ټرافیک پیښو کې لیکتر لګه اته تنه مړه دي او 15 نوټه پیاندي د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري ایجنسی میدان وردګو د چارواکو له قوله ویلي چې د سه شنبه په ورځ کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د نرخ او سیدآباد ولسوالۍ اړوند سیمو کې دوه چلا جلا ټرافیکي پیښې رامنځته شوې دي چې پکې 15 کسان وژل شوي دي او 9 نور ټپیاندي پمړ او ټپین کې خځه ماشومان هم شامل دي بل خو د فاریاب د ثلاثه فرهنګ رئیس شمس الدین محمدی خصوصي ټلویزیون ټولو تویل چې دغه ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ په پوکانی سیمه کې دی فرهنګ کوټ ډول موټر د چپکېدو لامل یو خځه یو سړی وژل شوی او شپږ نو ټپین دي هغه ځکه کړي چې فاریاب کې په یو بل ټرافیکي بيخ کې خځه وژل شوی ده په افغانستان کې په روسي ټرافیکي بيخ کې زیاتې شوې دي چې واځي په تیری بمیاش کې په کې لزګون کسان تمر کړو وخت د سړکونو خرابوالي د ټرافیکي قانونو څخه پراخ سرغړاوي د موټر چلوونکو زیات سرعت او بهتاتی په افغانستان کې د ټرافیک پیښه او تر رسکی د درنو برګ جبلو سړي مسلی لمنونه ګړل کیږي د واده وا پیژندنې د ریپاتیو شولایتونه کې د واورو د وریدو اټکل کړی دی د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او وی چلن وزارت د وا پیژندنې د رینن پی په بیان کې ویل چې د ننګرهار لغمان نورستان کاپیسا کنړ او تخار پراته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې نن او سبا چهارشنبه د درنو واورو او بارانونو د وریدو او د سیلابونو دروتو امکان شته په یان ستوی چې په بیلابیلو سیمو کې به د واورې کچه د لس او 50 سانتي مترو او د باران کچه به د 15 او 30 ملي مترو تر منځ وي تمل ګرم ملتونو د بشری حقوقو لوی کمشنر له طالبانو غوړي چې په دولتي موسو کې د خزو پر کار بندیز دی لغوه کړي والکل تارک په بیان کې وینا کې ویلي چې د طالبانو هغه اعلان ډیر اندېښمن کړی دی چې وایي چې د ناتولتي موسې خزې به کار وګمرینو د فعال جواب لغوه کړي هغه تارک د یو ناسم اقدام وبله د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت په رسمي مکتوب کې چې اوس وسی پر ټولنیز شبکو خبر کړي د ملګر ملتونو په ګډون کورنیو بهرنیو دولتي موسو ته خبردار ورکړي چې د خزو د ګمرلو په صورت کې به په افغانستان کې د فعالیت جواز لغوه شي طالبانو ته باندې دوه کل مخکې په کورونه ونړیوالو دولتي درو کې د خزو پر کار بندیز ولګوه د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو لوی کمشنر هم در ازله طالبان غوښتې دي چې د خزو اړوند ټول له تبعیض څخه ډک فرمانونه لغوه کړي د خړو نړیوال پروګرام دبليو فی افغانستان سره د جنوبی کوریا د 15 میلیون ډالر مرسته خبر ورکوي دبليو فی نن پیو بین کول شي د مالی برسه با په هغه بيوزل کورنوي چې نه پېږد بل وخت خړل لکه مکړی د میندو پل ملاتړ لپاره د مقوی غزاد د لمړنوي خوندوي مشمته د خړو برابرولو او نور بشری چارو باندې ولاګول شي ورسته خبرم دا چې د ملګرو ملتونو څنګه وایي په فټې رسمي شکی په افغانستان کې د دې سازمان د خزینه کارکونکو لپاره ننګونه زیات شي دي د دې ادارې پرون په عدالتي موسو او د ملګرو ملتونو په وړاندې درو کې د خزو د ګمرول پړه په اړه د طالبانو د تازه خبرداري پړه یو راپور کې ویل دي چې ډېر خزي اوس نشي کولای په دفترونو یا ساحه کې کار وکړي ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسو diradio.com کې اوریدلای شي پر وخان د پاکستاني پوزملې په اړه پټول نظر رسنیو کې د اوازو خبرېدل
د اوازو خپل تاثیرات هم په پاکستان کې هم پاکستان کې اچولې دي او د نړۍ په نظر هم په دې باندې بحثونه روان دي
په 2023 کال کې سپان دی ول نظر افغان ماشومان له خپل کورنۍ سره یې ځای شو دي وړاندې به په خبرونه کې ووري او پاکستان کې د افغان کډوال ستونزې
د ته مکمل کوم باندې کوم پنګونه کړی دا پیسې جمع کړی دي دا واپس وته مکمل توګه نه ملاویږي نو ول پرسیږي
خبرونه کړتن اورا پرونه حمله رو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د واخانه ستراتیژیکي سیمه کې د پاکستان پوځیانو د حضور له اوازو سره مهاله په کابل کې د چین له سفیر سره د طالبانو د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی کتلی چې د خبرو یو موضوعي واخان هم وو بلخو د پاکستان د پوځ مشر د تاجکستان له ولسمشر سره خبرې کړې چې د پرمختګونو په واخان کې د پاکستاني پوځیانو د احتمالي حضور په اړه بحثونه تود کړي نور تفصيل په دې راپور کې
په بدخشان ولایت کې د طالبانو امنیه قومندانۍ هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس یې ویل شوی وو چې پاکستانی پوځیان د واخان ستراتیژیک سیمه ته داخل شوي دي په کابل کې د طالبانو جګپورو چارواکو او د پاکستان حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. خو له دغو اوازو سره هم مهاله د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی په کابل کې د چین له سفیر ژایو شینګ سره د واخان په اړه خبرې کړې دي. چین هغه هیواد دی چې له طالبانو سره د ښو اړیکو د لرلو ترڅنګ په پاکستان کې نفوذ لري. واخان د چین، پاکستان او تاجکستان ترمنځ پروت دهلیز دی چې څه موده پخوا ځینو پاکستانی سیاستوالو خپل حکومت ته وړاندیز کړی و چې دا سیمه ونیسي څو له منځنۍ آسیا سره د پاکستان مستقیم ارتباط ته لار پرانستل شي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې د سراج الدین حقانی او ژایو شینګ د کتنې په اړه وویل چې دوی د واخان کوریدور د ستراتیژیک اهمیت، دوړخیزو سوداګرۍ اړیکو او د دوو هیوادونو ترمنځ مسافر وړونکو الوتنو په اړه خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې همداراز راغلی چې دواړو خواوو د دواړو خیزو همکاریو د پراختیا پر اهمیت ټینګار وکاوه او د ګډو ګټو لپاره یې د عملی ګامونو اړتیا ضروری وبلله. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې د واخان په اړه د چین له سفیر سره د حقانی د خبرو ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی. د طالبانو حکومت په واخان کې هغه سړک بشپړ کړی چې د چین تر پولې رسیږي او واړی چې له دې لارې له چین سره مستقیمه سوداګري راکړه ورکړه وکړي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویندو احسان الله کامګار باختر خبري اژانس ته ویلي چې په واخان کې د پاکستانی پوځیانو د حضور په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه کړی. که څه هم د کامګار په سرګندونو کې ډیر صراحت نه لیدل کیږي چې آیا د سیمې په اړه کره معلومات لري او کنه، خو هغه وویل چې امنیتي ځواکونه یې د هر ډول بهرني ګواښ په وړاندې بشپړ تیار دی. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر کسانو چې ادعا کوي د پاکستان پوځ ته نږدې دي په وروستیو کې لیکلي چې ممکن پاکستان له افغانستان سره د کړکیچ دایمي حل لپاره د واخان کوریدور ونیسي. دوی دا هم لیکلي چې که پاکستان دا سیمه ونیسي له یوې خوا به افغانستان د چین سره پوله له لاسه ورکړي او له بلې خوا به پاکستان له تاجکستان سره چې د منځنۍ آسیا هیواد دی پوله ومومي. د همدغه ګونګوسو په منځ کې د پاکستان د پوځ د استخباراتو رئیس جنرال آسم ملک پرون د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره ولیدل. د تاجکستان د ولسمشرۍ دفتر د دې کتنې په اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په سیمه کې د سولې، امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړې. د خبر پاڼې پر اساس د تاجکستان ولسمشر او د پاکستان د آی اس آی رئیس له تروریزم، سخت دریزۍ او مخدرو موادو له قاچاق سره د مبارزې په اړتیا ټینګار وکړ.
پر همدې موضوع مې د چارو شنونکي ښاغلی بلال احمد فاطمی څخه پوښتلی چې دا وضعیت څومره رښتیا دی؟
اخکار خبر د دیوازو خپل تاثیرات هم په افغانستان کې هم پاکستان کې اچولې دي او د نړۍ په سطح هم په دې باندې بحثونه روان دي. خو څومره چې موږ معلومات ترلاسه کړي کوم حقیقت نه لري، داسې کوم شی نشته دی چې پاکستان خپل نظامی د قوا وړي یا داسې کوم مداخله کړي یا کوم فعلاً کم داسې کوم تصمیم ولري کې دې شي د پردې تر شا داسې کوم خبرې وسی چې پاکستان په خپل دغه اقدام نشي کولای. تاسو معلومه ده چې داسې مډيره اساس او مهمه ده، نه تنها چې روسانو ته، چینایانو ته، هندیانو ته، بلکې خپل امریکایانو ته. امریکایان په خپل دغه سیمې ته خاص علاقه لري، واخان ته او هم بګرام ته. نو کچیر ته فرضاً کوم اقدام کیږي د بیزین د اجازه دی، امریکان نه کیږي. پاکستان دا کار په دې مخکې زمانی کې صرف د دل لپاره کړی چې په سیمه دی دغه کې زموږ تاسو پکتیا، پکتیکا او د خوست په سیمه کې کوم جنگونه دي دوی سره شوی، هغه جنگونه تاثیرات په دې باندې ډیر زیات وو. د دې ډیر زیات وژنې وشولې، موټرونه، ټانکونه او خپل نظامی پایګاګانې د منځه لاړلې. نو د همدې له کبله دوی د پاره چې د خلکو نظریات بل خو ته معتوس کړي او راوي ګرځي، د دې د واخان مسلې ما واچوله او د دې لپاره دی خپل د ډي جی آی اس پی آر هغه استخباراتي شبکه د اطلاعاتو چې د هغه ډیر زیات کلیپونه جوړ کړل، ځکه چې د کم از کم زیاتره کسان داسې لري چې په دې بخت کې کار کوي او د دې کلیپونه د اذهانو د تشویش باعث وګرځیدل. نو په همدې علت باندې موږ هم خپل دوستانو سره د خوخه تماسونه ونیول، بل خصوص هغه کسان چې په دې سیمه کې معلومات لري او کوم معلومات چې موږ ته راکړل شول، دوستان ویل چې اوله کې خدا دې دا کار نه دی کړی، بل دا دی چې په دغه شرایطو کې چې اوس کم یو دیجیمی مسله ده، دې وخت کې د پاکستان د اردو تک هلته ورته ممکنه نه ده. هغه ډېر سابل عبور مناطق دي، واوره ده هلته، بل دا دی چې هلته د اکسیجن مسله ډېره لویه مسله دی، خلکو ته داسې اردو چې ترنینګ شوی او تجربه شوی دی سیمې نه تتللی نشي او کزی د سخت مشکلات سره مخ کیږي او هم د مقاومت د خلکو سره مخ کیږي. په دې اساس باندې دغه شی ممکنه نه دی د پروپاګند تر حده پورې د سیاسي بهره برداري لپاره دا کار شوی دی.
اوس د واخان د امنیت ساتل د افغانستان اقتصاد لپاره سمره مهم دی. په داسې وخت کې چې د پاکستان اقتصاد موږ تاسو ګورو ډیر زیات ځپل شوی دی، تمره د دغه لارې د نیولو لپاره د دوی هڅې باید په نظر کې ونیول سي، ځکه د یو ستراتیژیک موقعیت هغه د تاجکستان لپاره، د افغانستان لپاره، پاکستان لپاره، بخصوص بیا منځنی اساس سره د وسیلې دول لپاره، څومره دغه امنیت د ساتل په برخه کې، دغه لارې د ساتل په برخه کې به افغانستان متوجي پات سي.
افغانستان لپاره دا د شارک حیثیت لري، لکه څنګه چې وزیر دفاع یعقوب مجید ویل چې دا د افغانستان سر دی او د سر په قیمت به ساتل کیږي، ځکه چې سر نه تنه کار نه کوي او مړکیږي. په لحاظ دا ډېره حیاتي لاره ده، د وان بیلټ روډ او اقتصادي کمربند چې د افغانستان ته برازي، ځکه چې ممکنه ده چې دا وان بیلټ روډ کا اقتصادي کمربند په پاکستان کې ناکام شي، ځکه چې جریانات هم د بلخ د ټرمپ د راتګ نه بعد به تاسو وګوري دا جنگ به نور هم تشدید شي، د پاکستان عملیات به په افغانستان هم زیات شي او جنگ تشدیدیږي، او امریکا نه پرېږدي چې وان بیلټ روډ په پاکستان کې جوړ شي. نو د دې لپاره چینایان به کوشش دا کوي چې وان بیلټ روډ د واخان د لارې افغانستان ته، منځنۍ آسیا ته، همداسې اروپا ته او شرق الاوسط خواته ویسي. په لحاظ دا د افغانستان د آینده لپاره، د افغانستان د خودکفایي لپاره دا شارک دی زمونږه، او دا زمونږ ضرورت دی اقتصادي، سیاسي او د هر لحاظ نه افغانستان لپاره د اهمیت عايز دی. نو په دې بابت کې د امارت اسلامي همکاري د چینایان سره د هغې کومک غوښتنه، او د هغه اړینم که تاسو د تازه خبرونه اورېدلي، 50 کیلومتره چینایانو تر د افغانستان تر سره د پورې خپل سرخ کلیزي کړی دی. کال ته چې هوا لګه خشي، د فکر کوم د افغانستان خاورې ته را دغه کیږي، چینایان به د هغه اړینه او افغانستان حکومت به دې غاړه د سرک پوښولو کار هم شروع کړي، او دې کې دې شلته خپل نظامي پوستي او دام اضافه کړي تر څو د پاکستان د تجاوز او د کومکنه مداخلت مخه ونیسي.
د چارشنو کې ښاغلی بلال احمد فاطمی چې موږ سره مرکه کړې وه.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف اعلان کړی چې په 2023 کال کې څه باندې 10,000 افغان ماشومان له خپل کورنۍ سره یو ځای شوي دي. دغه صندوق نن په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې دا کار په افغانستان کې د روپۍ ټولنې په راسته کړی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف اعلان کړی چې په 2023 کال کې په افغانستان کې 10,000 ماشومان له خپل کورنۍ سره یو ځای شوي. یونیسف نن سه‌شنبه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې دا کار په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له دفتر سره په همکارۍ کړی. د ادارې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو مخکې تر دې ویلي وو چې هڅه کوي چې له پاکستان او ایران وېستل شوي ماشومان له خپل کورنۍ سره یو ځای کړي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان له دوی سره یو ځای شوي وایي کډوالي، فقر او نامنی د دې لامل شوی چې ماشومان په میاشتو له دوی لرې پاتې شي. د کابل اوسیدونکو بشیر احمد چې ماشومان د یونیسف په مرسته له ایران تر وېستل کېدو وروسته بیرته راستانه شوي، ازادي راډیو ته وویل
تا بچی 16 ساله و 17 ساله مکه
دو اولادونه می چې یو شپارس او بلی ولس کال عمر درلود، یو کال مخ کې میران تواصل ترڅول ماما سره الته کار وکړي، خو په لار کې ونی ول شو او کم ته انتقال کړ. خو د ملګرو ملتونو لوري د دوی عمر کم بلل شوی و او هم دې مرسته وکړه. ولې ما ته ټلیفون وکړو چې ستا اولادونه لمون سره دی او تاندېخنه مکوه. وروسته لڅو نه یو هغه افغانستان ته انتقال کړل او لمه یې تاییدی واخیسته چې بیا به نه استوم
هم ته یک موضوع بوده.
د پروان ولایت یو سیدونکو حمید په دیاله ازادي رادیو ته وویل
ما شاش مو پیش از پاکستان ډیپورت
شوم، مې شمه کې له پاکستان ډیپورت شوم. ما زوی پنځل اسکاله عمر لري، کله چې زوونی ولم زوی مې نو په کار کې وو. ما چې هر څومره دوی ته سوال او زارې وکړې چې ما ته اجازه راکړي چې زوی مې په دکان کې دی، هغه را ولم په دوی زما په شوبل نه پوهېدل. لسو مې شوالو زل ورسته د یونیسف په مرسته مې خپل زوی تر لاسه کړو. ډیر خوشاله وم. په وطن کې فقر او بیوسلی زیاته ده چې موږ دومره سرګردانی زغمو.
سرګردانی کشیدیم.
د ملګرو ملتونو د ماشومان او چی صندوق یونیسف دروان دسمبر په لومړی کې په یو راپور کې ویل چې په افغانستان کې ماشومان یو بهراني پیچلې او بے سابقه وضعیت تجربه کوي، ځکه چې د راپور په ټکو سیاسي مسایل د اقلیم د بدلون منفی اغیز او پرخوزو د طالبانو پراخه محدودیتونو په افغانستان کې د بشری مرستو اړتیاوې زیاتې کړې. د دغه ادارې د معلوماتو پر بنسټ هر ورځ لسګونه ماشومان په یوازې ځان د ښه ژوند او د ښه کار د موندلو په لټه د افغانستان له پولو ایران او پاکستان ته وړي. یونیسف ویلي چې په افغانستان کې د ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکوي او هڅه کوي چې د غیر عادلانه کړنو له امله د ماشومانو د کډوالۍ او له وخت مخکې د ودونو مخه ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
نن 2023 میلادي کال په وروستۍ ورځ د نړۍ په ډیرو ښارونو کې خلک د 2025 کال د رسیدو په ویاړ جشنونو ته تیاری نیسي. په نیوزیلند او جنوبي آرام سمندر پر غاړو په پرتو هیوادونو کې چې وخت یې له نیویارک څخه 3 ساعته توپیر لري، دا تیاری له نورو مخکې پیل شوی. خو سږ کال جګړو په تیر د منځني ختیځ کړکیچ پر دې نړیوال جشن سیوری غوړولی دی. په دې اړه نور تفصیل په راپور کې.
د نیوزیلند په لوی ښار اوکلند کې چې د نوي کال ورځ له نورو هیوادونو مخکې پیلېږي، سکل هم خلکو د نوي 2025 کال د پیل ثانیې ته چپه ګڼل پیل کړل. له نیوزیلند څخه د 2 ساعتونو په توپیر په استرالیا کې نوی کال پیلېږي. هر کال له 1 میلیون ډیر خلک په سیدنی ښار کې راټولېږي او د دودیزې اورلوبې ننداره کوي. په آسیایي هیوادونو کې هم د جشن ته ځانګړې تیاری نیول شوې. جاپانیان نوی کال د تر ټولو لوی جشن په توګه لمانځي او په دې ترڅ کې خلک معبدونه او کورونه پاکوي او د کال د پیل په درشل کې لوی بازارونه بندېږي. د جنوبي کوریا په ډیرو ښارونو کې د نوي کال د لمانځنې مراسم وروسته له هغه لغوه شول چې سیول د یوې مسافروړونکې الوتکې د نسکورېدو د پیښې د قربانیانو لپاره ملي ویر اعلان کړ. د اکشن به پورز د جنوبی کوریا د جیجو هوایی شرکت د یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې 109 کسان ووژل شول. د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې هم نوی کال هر کال د ځانګړو جشنونو په ترڅ کې منځل کیږي او سږ کال په دې مراسمو کې د 800 ډرونونو یا بی پیلوټ الوتکو د الوتنې ننداره هم شامله ده. د چین دولتي رسنیو د نوي کال په مناسبت د ولسمشر شي جین پینګ لخوا د هغه روس سیال ولادیمیر پوتین ته د مبارکۍ د پیغام خبر ورکړ. د دواړو هیوادونو اړیکې په 2024 کال کې او له هغه مخکې له لویدي سره خورا ترنګلی وو. په واتیکان کې د نوي کال په ځانګړو مراسمو کې سږ کال یو بل زیاتونه شوې، ځکه په نوي کال کې د میلادي پیړۍ یو روبه یا 25 کال پوره کیږي. او پاپ فرانسیس ته د ایساویانو د مذهبي مشرچاره له نږدې 12 کلونو راهیسې ورلغاړې ده. په متحدو ایالتونو کې به سلګونه کسان د ماینسوټا په لویه کلیسا کې راټول شي او د شپې په 11 بجو به ځانګړي مراسم پیل کړي او د نیویارک په ټایمز چوک کې هم هغو مراسمو ته تیاری روان دي چې له 1901 کال راهیسې هر کال ترسره کیږي. خو په لاس ویګاس، کالیفورنیا او د امریکا په نورو ښارونو کې هم نوي کال ته د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې هر کله ویل کیږي. په لندن کې به د چهارشنبه په سهار د تیمز سیند پر غاړه ځانګړی پریډ، اورلوبې او نور مراسم ترسره شي او د فرانسې په پلازمینه پاریس، د برازیل په ریو د جنیرو ښار او د نړۍ په نورو لویو ښارونو کې هم ورته تیاری نیول شوی. خو په منځني ختیځ کې د 2024 کال جګړو پر دې جشنونو سیوری غوړولی. په اسرائیلو کې ښایي د نوي کال مراسم وځنډیږي، ځکه د دې هیواد پاوځ په غزه کې له حماس ډلې سره له 1500 راهیسې د جګړې په حال کې دی. لبنان په سخت اقتصادي بحران کې راګیر دی او له بلې خوا ډېری سیمې د اسرائیلو او حزب الله په جګړه کې سخت زیانمنې شوې دي، که څه هم دا جګړه په یو بې باوره اوربند سره پای ته رسېدلې ده. په سوریا کې بیا د بشار اسد د رژیم له نسکورېدو وروسته خلک په عین حال کې چې د نوي کال لپاره هیله من دي، ډاډه نه دي چې څه به پیښ شي. او په دوبای ښار کې بیا تمه ده چې زرګونه خلک د نړۍ د تر ټولو لویې ودانۍ برج خلیفه مخې ته د کلنۍ اورلوبې ننداره وکړي. د افغانستان په ګډون په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې نوی کال د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې نن منځل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په پاکستان کې د میش افغان کورنۍ او د کډوالو شوروي د دغه واد حکومت لپاره رئیس ګڼ افغانان نیولې دي. دوی ازادي رادیو سره خبرې کوي چې د نیول شوی افغانانو شمیر اتیا تنه دی. په خبرې دوی پرون ورسته له هغه نیول شوی چې د کډوالو یو دفتر ته د رجستر کارتونو ترلاسه کولو لپاره ورغلی و. بلخوا د پاکستان د حکومت ځینو سرچینو تازه بیا د افغان کډوالو د جبري ایستلو د لړۍ خبره کړې چې بلکې د افغان کډوالو د پیژندنې په کارتونو کې په دغه واد کې اوسېږي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
پاکستان بیا د افغان کډوالو د نیولو او آن جبري ایستلو د بهیر د پایل خبره کړې ده. تازه په اسلام آباد کې یو شمیر افغان کډوال او د کډوالو شورا وایي چې د دغه هیواد حکومت او پولیسو له پرون دوشنبه راهیسې کابو اتیا افغانان نیولې دي. دوی وایي دا شمیر افغانان وروسته له هغې ونیول سول چې ویزې ختمې او د ډي سي په نوم د کډوالو یو دفتر ته اسلام آباد کې د اوسېدو د رجستر کارتونو ان او سی ترلاسه کولو لپاره تللی و. په اسلام آباد کې میشتي وی افغاني کډوالۍ چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې خاوند یې نیول سوی دی.
برآمده بود که باید یک کارت باید بگیرن به خاطر اینکه ده بتانیم در اسلام آباد زندگی بکنیم.
خواند می پرون وطله و چه هر کارت ترلاسه کری چه اسلام آباد که پریوشی دلیش و زمک ویزه پا پروسس که دی. خود دوی در دسمبر بروستایو که دی ویزو تمدید بند کرده اینو خواند می همده لپاره چه پرون دی سهار لوو پا جو وطله ما خام چه شو را تیزنگ و واحه چه موگیه طول پا یو خونه که بندیان کریو. زه هیچ چاره نلرم، نه بلده او بی برخلیک دلته درې ماشومانو سره میناسته یم. هیچ نه پوهیږم چې څه وکړم، نه خپل وطن ته تللی شو او نه دلته آرام یو.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوان علمی د نیول سویو کسانو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا پر حدود د اتیا نفره شاوخوا بوي. داغه افغانان دي چې اکثرا دغه بال 2021 نه راغلي دي او یو تعداد ډیر کم پکې سابقه افغانان هم دي چې اکثرا پی او آر یا ای سی سی کارتونه لري. دوی پرون تللي دي دغه ډی ټی سی دفتر ته تللي و د ان او سی د سند لپاره نوملیکنه وکړي. کله چې دوی هلته تللي دي بیا بس هلته ټولې بند کړي دي او ټولې کتلي دي چې څوک ویزا لري یا د چا ویزې چې ایکسپایر شوي دي هغوی ټول ځان سره کینولې دي. بیا موږ د وکیل صاحبانو د شارپ سره خبرې وکړلې. بیګا ټوله شپه شپې تر درې بجو پورې
په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال داسې مهال د اندېښنې څرګندوي چې د تېرې مرغومې میاشتې په 15مه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې بې خبري غونډه کې خبرداری ورکړی و چې له اسنادو پرته افغانان دې له اسلام آباد ووزي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت تازه د دسمبر په 20مه عصمت الله شاه په اسلام آباد کې د افغان کډوالو لپاره د عالي کمشنر په توګه ګمارلای دی. داسې ښکاري چې د دغو افغانانو نیول او په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري شړلو د بهیر د بیا پیل بیل کې دي. تازه د پاکستان د حکومت ځینو سرچینو خبر ورکړی چې دوی به ډیر زر د هغو افغانانو د جبري ایستلو بهیر پیل کړي چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د پیژندنې په کارتونو ای سی سی ژوند کوي. د پاکستان د حکومت دغو سرچینو تازه د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې ځینې دغه افغان کډوالې د بیرته ستنونې په نیت نیولي هم دي. ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 840 زره افغان کډوالو ترلاسه کړي دي. په پاکستان کې میشت افغان تابعیت کارت لرونکي ای سی سی کډوال هم له دې عمله اندېښمن دي او وایي چې د کلونو سرمایه او ژوند به یې ګډې وډې سي. له دې ډلې په پېښور کې میشت افغان کډوال فرید انصاري ازادي راډیو ته وویل
اندېښنې خو بس دغه اندېښنې دي چې یو د تعلیم لحاظ اندېښنه ده چې که چېرته افغانان لاړ شي نو تعلیمونه به تقریبا نیمه کې پاتې شي، بشپړ به نه شي او بل کاروبار لحاظ سره کاروبارونه به دلته مکمل چې کوم افغانان دي کومه پانګونه یې کړې ده پیسې جمع کړې دي دا واپس ورته په مکمل توګه نه ملاوېږي او نه ورته رسېږي. نو دغه دوه غټ نقصانات چې دي افغانانو ته به ورسېږي.
د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال په وروستیو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ چټکه کړه. وړاندې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا مرستیال ویلي و چې د تیر یو کال راهیسې افغانستان ته له پاکستانه کابو 800 زره افغان کډوال ستانه کړل سوي دي. د پاکستان حکومت وړاندې ویلي دغه هیواد کې 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال پرته له قانوني اسنادو ژوند کوي او دوی به ټول یاد هیواد وباسي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه ورځ
د ملګرو ملتونو د خصوصو د څنګه اجرایی مشروعي له سخت محدودیتونو او بندیزونو سره سره لهم افغان خځې خپل غږ پورته کوي، خپل کیسې بیانوي او د بدلون لپاره هلې ځلې کوي. سیما بهوس د افغان خځو انجنونو ملاتړ کړي او زیاته کړي چې په ستونزو کې د افغان خځو زړورتیا موږ ته دا راښیي چې په افغانستان کې د خځو د حقونو پرسه دوام لري. نور هدا به د سپوږمۍ پر راپور کې
د افغان خزو د ژوند او وضعیت په اړه د نړیوالو سازمانونو د څرګندونو او اندېښنو په دوام دا ځل د ملګرو ملتونو د خزو د څانګې اجرایوي مشرې ویلي چې د بندیزونو سربیره افغان خزې توانېدلې خپل غږ اوچت وساتي. سیما باهوس د دوشنبې په ورځ د ډسمبر په 10مه پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې له سختو محدودیتونو او بندیزونو سره سره لا هم افغان ښځې خپل غږ پورته کوي، خپلې کیسې بیانوي او د بدلون لپاره هلې ځلې کوي. هغې د افغان ښځو او نجونو ملاتړ کړی او زیاته کړې ده چې په ستونزو کې د افغان ښځو زړورتیا او هڅې موږ ته دا را په ګوته کوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته پر افغان انجونو او ښځو له زده کړو او کار څخه د دوی د راګرځولو په ګډون ګڼ نور محدودیتونه لګولي دي، خو افغان ښځې او انجونې سره له دې چې له سختو ننګونو سره مخ دي، د دوی په خبره له مبارزې لاس نه دی اخیستی. فتانا چې د طب پوهنځي د قابلګۍ محصله وه او د طالبانو د حکومت د وروستي بندیز په ترڅ کې چې په افغانستان کې نجونې طبي انسټیټیوټونو ته له تګ راګرځولي دا هم له زده کړو پاتې ده. وایي چې اوس د اقرا په نوم د یوې آنلاین مجلې مسؤوله ده چې د ښځو لیکنو او پنځونو ته ځانګړې ده.
ما خپل په دې کال کې د لیکوالۍ په مرسته خپلې هڅې جاري وساتلې او د ښځو لپاره مې اکرام جلا پیل کړی چې دا د یوې داسې پلیټفارم په څیر وسي ښځې پکې خپلې تجربې هڅې او بریاوې شریکې کړي. د دې مجلې خپرولو تر څنګ ما هڅه وکړه چې د مثبت فکر راتلونکي هیلو پیغام خپور کړم. په 2015 کال کې هیله لرم چې دا هڅې لا پسې پراخه کړم څو نور ښځې هم خپل غږ پورته کړي، خپلې وړتیاوې ښکاره کړي. او اکرام جلا زما د 2014 کال د هڅو یوه مهمه برخه وه. دا مې د دې لپاره پیل کړ چې ښځو ته د ملاتړ او الهام یوه سرچینه جوړه کړم او نړۍ ته وښایم.
نوموړي زیاتوي چې د دې مجلې له پیلولو یې موخه نړیوالو ته د دې ښودل و چې افغان ښځې د زده کړې، پوهې او مبارزې ځواک لري. د افغانستان د معترضو ښځو له ډلې پریسا همتي هم وایي چې په تیرو کلونو کې د او نورو معترضو ښځو په ګڼو اعتراضونو کې ګډون کړی او د حکومت لخوا له سختو ستونزو سره مخ شوي خو لا هم مبارزه کوي.
متاسفانه به عنوان یک خانم افغان
د یو افغان په توګه چې په ځلونو مې په اعتراضونو کې ګډون کړای او خپل غږ مې اوچت کړای، تیر کال زموږ لپاره لړیلو ننګونو سره مخ و. د حکومت لخوا ښځې ډېرې محدودې شوې. په 2015 کال کې هم کناړی د افغان ښځو په حق کې پریکړه ونه کړې. معترضې ښځې ډېر پلانونه لري چې اعتراض وکړي څو خپل حق او حقونو ته ورسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت د نومبر په 10مه ویلي و چې افغان زده کوونکي په ځانګړې توګه ښځې د ډېرو ستونزو سره سره د روغتیا او تعلیم په برخو کې پرمختګ او هڅو ته دوام ورکوي. د طالبانو حکومت وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو ښځو حقونه خوندي کړي دي، خو دوی انجونې لشپګم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو راګرځولي او په ټولو نادولتي او ډیرو دولتي ادارو کې د کار مخه هم نیولې ده. تازه د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د ډسمبر په 9مه د یو مکتوب په خبرولو سره یو وار بیا موسسو او انجوګانو ته خبرداری ورکړی چې که انجونې او ښځې په دندو وګمارلې جوازونه به یې لغوه کړي.
د تاند څنګه خبرونه درته هم لري خو خبرونه سلامونه. د افغانستان په وخت د شپې 9:30 بجې شوې. تاسو آزادي رادیو ته غوږ نیسئ. طالب چارواکی وایي د سې شنبې په ورځ په میدان وردګ او فاریاب ولایتونو کې په سوجلا ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 8 تنه مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د طالبان تر کنټرول لاندې باختر خبري ایجنس د میدان وردګ د چارواکو له قوله ویلي چې د سې شنبې په ورځ د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د نرخ او سید آباد ولسوالۍ اړوند سیمو کې 2 جلا ټرافیکي پیښې رامنځته شوي چې پکې 15 کسان وژل شوي دي او 9 نور ټپیان دي. مړه او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د په دغه پیژندنې د ری پاتې ولتونی کې د وورو د وریدو اټکل کړی دی. د طالبان حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د پیژندنې ادارې نن پیو بین کې ویل چې د ننګرهار، لغمان، نورستان، کاپیسا، کنړ او تخار پرته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې سبا چهارشنبه د درنو وورو او بارانونو د وریدو او د سیلابونو د راوتو امکان شته. بیان زیاتوي چې په بیلابیل سیمو کې به د واورې کچه د 10 او 50 سانتي مترو او د باران کچه د 45 او 60 ملي مترو ترمنځ وي. تاسو مل چې په افغانستان کې د ژمی موسم پیل شوی، ډیری خلک په بازارونو کې د سون د موادو د پیرلو له لوړوالي شکایت کوي، وایي چې د بېوزلۍ له کبله نشي پیرلی.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی برخه جنو باندې پسې برخه کې د 2 کلن زده کړل باندې د لوسخه ورسته یو شمیر ځوان ډاکټران وایي چې دوی په وازی لخه جنو او ډاکټرانو څخه پرته د خځو ناروغانو تشخیص په سمته غن نشي کولای.
موږ زرانه ډاکټر ولې ګرا هغه سره به ټول د خپل تاریخچه د هیستوري د به ټول ورته وایل کنه نو س داسې وی چې مشکلات ډیر دي په تاریخچه نیمه پاتې شي یا به خې سوانو موږ تشخیص ته نه رسیدو.
یو ځوان جلی هم وایي چې د طالبانو نظام په ټولو خلکو په دې وروسته کې بیا په سی برخه کې د کار کوونکو ژوند هم ورتريخ کړی دی.
قیدونه ډیر زیات دي، شرایط په زیات ایخودل سوي دي، دوی د ژوند څخه یو رنګ نه هلي شوي دي. په ژوند کې که دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وسه شوي وي، دوی نه شاید د تزرخه کې چې تحصیل ته ادامه ورکړي او د خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کړي او هغوی پورې ورسوي.
نن پام دې اخلي خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدر من اوتونکو یو شمیر نارینه ډاکټران وایي چې کچيري په سی برخه کې خځینه ډاکټران نه وي، دوی د خځو ناروغانو تشخیص په سمته نشي کولای. د اندېښنې وروسته لغه په زیاتېدلو شوې چې د طالبان حکومت په انجونو باندې په روغتیایي برخه کې 2 کلن زده کړې بندې کړې. په دې وروسته خبرې کوو. په پایل کې خځینه ډاکټرانې د دندو د نشټون له وجې له خپلو اقتصادي ستونزو څخه وایي.
خزما ورونه خپل د اول بیم الا پنځم سیم په پوری دي. پنځم سیم په لکانو پوری چې دا و موزي د سلیونیم سل روپیه باندې نه ډیر ګټه نشي لاسته راوړلی. نو په سلیونیم سل باندې کور کې د تا ناروغ شي، کور کرایه شي، د کور مصارف شي، خپل د انسان مصارف باید ضرورتونه دي. نو سلیونیم سل به څومره تاته ګټه وکړي او که د چا مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم د سدي کار زمينه نه ده. مثلا اوس د شخصي پانتونونو څخه خلکان د تیب د دوی څخه فارغ شوي. ما خپل شخصا زما سیمفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی باور پلاو کوي د دینم پانتون دوره زموږ د لیسانس خواه وړي خواه د همدې لپاره خواه شي حداقل زه په درس مصروف وم. اګه اوس ما د لپاره کار زمينه نشته دی. زه څه وکم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟ هغه زمانه تقاضا لري، زمانه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم. یو څه لاسته راوړم هیڅ نه اوسي، حداقل خپل مصرف باید خپل واخلم. اګر داسې هیڅ هم نه برابرېږي اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راش پښتنو کې ریکشا ته زړه کې لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکم. لبی کارین هغه ته چې زمينه نه برګ چې خوځو خپل ځان پر خپل لاس راوړنه کړی ده. نو دای دوی پیبن کړی نو ډیر ستونزمنه ده د دې جلې لپاره چې دا هر صورت پاتې کیږي او دوی هم په دومره قیدات او دومره سخت امر په تطبیق کوي.
یو بل افغان ځوان انجلی حدیقه هم په افغان ځوانانو باندې بی ځای بندیزونه هغه کپاره برخه کې وي زورونکي او زیانمن ګڼي.
متاسفانه زه باید وایم چې افغانستان ډیر شاته تللی دی، ډیر شاته تللی دی، په دې حد چې د دې جبران کوم کو تاسو اوس وایو چې ورته بدیل پیدا کو هغه سی اوس موجود نه دی. د دې کال نه ډیر کېږي چې مکتبونه بند دي، پوهنتونونه بند دي، نجونې هیڅ تعلیمي مرکزونو ته نه ځي او ټول فوکس په دې نورو مسایلو اړول شوی دی. زه فکر نه کوم چې دې ته کوم څه جبران موږ ولرو پاینده کې یا داسې څه بدیل ولرو چې وکولی شو د دې تورتم څخه نجات پیدا کړو. موږ نشو کولی د دغه کادرونو د پوهې څخه استفاده وکړو او دوی له لاسه ورکړو. نو دا په دې معنا ده چې موږ هم همداسې پاتې کېږو په یوې ټولنې کې چې ناپوهي به په لوړه کچه وي او داسې ژوند به وي، تورتم به وي او د حل لارې لپاره به موږ داسې یو څه بدیل نه لرو. نن ورځې په ځوانانو باندې قیدونه ډېر زیات دي، شرایط پرې زیات ایښودل شوي دي، دوی د ژوند څخه یو رنګه ناهیلي شوي دي او په دې فکر کې دي چې په ژوند کې که دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وضع شوي وي دوی نه شاید د تجربه کې چې په افغانستان کې پاتې شي، تحصیل ته ادامه ورکړي او یا د خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کړي او هغوی پورې ورسوي. یو دلیل دا دی، یو بل دلیل دا کېدلی شي چې اوس مهال په افغانستان کې د کار کچه ټیټه راغلې ده او دغه کارونه اهل کار ته نه سپارل کېږي، نو په دې اساس ځوانان زړه نه ښه کوي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی اجمل وایي چې اکثره کسان نه غواړي چې خپلې میرمنې نارینه ډاکټر ته ورولي. له همدې وجې دوی د ښځینه او په زده کړو باندې ټینګار کوي. نوموړی د خپلې میرمنې پاک له هم وایي چې اوس یې دوه کلنو زده کړو ته مخه کړې وه، خو هغه هم ورباندې بندې شوې.
زمون په افغانستان کې د مخکې نه دغه سہولت نه موجود د خزینه ډاکټرانو، په دغه کم وخت کې اوس یو نیم پیدا شو. نو د خلکو هغه هیله امیدونه ډیر مراکړي دي، ځکه چې خلکو به کوشش کوله چې خزینه ډاکټرانو ته، ځکه چې هیڅ په یو خو زمونږ استاد ټولنه د سیده چې نه غواړي چې نارینه ډاکټر ته ځنه نه وي. دا ځ خپل درته مثال وایم، دا یو څه وخت کېږي زما خپل میرمن مریضه ده، کدلته په صحیح شکل سره درسونه ویل شوی وي، خلکو تخصص کړی په خزینه ډاکټرانو، دا مشکل به نه پیښېده. دا زما خپل میرمن اول خو د حقوقو پونځه شروع کړو، په پنځم سمستر کې هغه پاتې شو، کله پوهنتونونه بند شو، اوس مقابلګي شروع کړی وه دریم سمستر کې، هغه پې بند شو. ډېر نا امید ټول، ځکه چې خزینه ډاکټر شي نه اوسي، مشکلات ډېر زیات دي. اوس یو سپینګیر نه نیولې تر ماشوم پورې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې هیڅوک دا غوره نه ګڼي چې نارینه ډاکټر ته د خپل مریضان ویشي. هر سړی کوشش کوي چې ښځینه مریضان ښځینه ډاکټر ورته پیدا کړي، هغه د تشخیص لاندې ونیسي او هغه تداوي کړي. په کل سره ډېر ناامید دي، ډېر ناهیلي دي. لنډ خپل زخپل مثال درته وایم، د حقوق پونځه خو پات شو زه په دغه قابلیتګي کې چې دغه دوه کلنو یعنی چې هغه شپه ما ته د کور نه زنګ ول، زموږ کور په نګرار کې دی، زه په کابل کې هم دلته چې دغه سي طبي انسټیټیوټونه هم بند شو. ما ورته ډاډ ورکړو چې نه به بند ان شاء الله، او داسې خلکو به افواه ګډه کړي، به فیسبوک کې څوک دروغ وایي، څوک دا کوي، څوک دا نه. یعنی که واقع ترته ووایم چې میرمن مې ډېره مایوسه، یعنی تر سهار پورې چې بینګور سره خبرې سهار ته بیا وکړي، بالکل د شپه مې خوب نه دی کړی، ټوله شپه په خپګان او په ژړا سره مې تېره کړه، ځکه چې ډېر نا امید وم زه خپله چې ما ته دا خبر وکړو. د یو ځوان په صفت ډېر زیات نا امیده شو. ما بس نور څه مې د وس نه کېده، په کته غې ته مې ډاډ ورکول چې نه ان شاء الله داسې مشکل بنی به مهربانه دی، شاید زر حل شي. نو په کل کې ټول هم ځوانان هم سپینګیري هم یعنی کشره طبقه چې د داسې خبرونه خبرېږي ډېر زیات مایوسه کېږي، ځکه چې دا زمونږ د وطن آینده ده او دغه پوهنتونونه او دا انسټیټیوټونه او دا بند شي نو ډېر زیات مشکلات پېښېږي. یوازې اوس په ښاري سیمو کې، لکه زه درته وایم په ښاري سیمو کې اوس هغومره د ښځینه ډاکټرانو سهولت موجود نه دی، په ترافي سیمو کې خو بیا بېخي ډېر دی.
څومره د ځوانانو وخت ضایع کوي؟ مثلا اوس فکر تازه ده، یو شی زده کولی سیم ګرته چې کلونه پرې تېرې، بیا دغه اغزې دا فکر نه لري. څومره د ځوانانو د وخت ضایع ده؟
زه درته وایم چې په دغه د جمهوریت اخیری کال چې وو، ما خپل د غوښتنې د حقوقو نه فارغ هم چې زه ورسره څنګه کې د انګلیسي او سند واخلم، هماغه وخت کې ما شروع کړ. کله نظام سقوط شو هغه شونه یعنې بیخي هیڅ مې زړه نه غواړي چې نور مطالعه وکړم، یا در زما هیله وه چې زه باید ماستري وکړم یا د دکتورا تر ساتم. هیڅ هغه دلچسپي او هغه د زړه چې سړی و چې زړه مې ژوندی دی چې د کار دپاره په خوشحالی سره نن یو سړی ورته یو هله چې دا هله تب ځان رسوم چې څومره وخت تیریږي ان د پرو سکال په نسبت سکال د بیخي هغه د مطالعه سره چې کماله کو زم د درس سره چې وا بیخي ان کړه هم د صفر درجه تر رسیدلې مخکې به ما کو په هفته کې به ما یو کتاب خامخا مطالعه کول خلاصول بم اوس که دغه عکس ولېږم د دفتر کې را سره پنځه شپږ کتاب مې سیخي دي اخستې مې دي هیڅ مطالعه ته مزړه نه کیږي چې ما سره یو د ډاکټرا کوم اهمیت ونه لري نو بیا خامخا په ځواني کې مایوسه کیږي نو غواړي چې نور زده کړې وکړي ځکه چې په یو ملک کې د پنسل لپاره زه به دومره تکلیف او ستونزه او دا په ځان تېروم چې څه اهمیت نه لري راته
څومره په سختۍ مو مکتب وویلې پانتون مې وویلې اقتصادي ستونزې امنیتي ستونزې څومره په سختۍ مو ځان تر دې ځای راورساوه
مکتب دوره کې درته وایم د مکتب په دوره کې زما پلار زما ټولې مشران خويندې وي مشکلات ډېر زیات وو په ترافیک سیمه پولیس والی کې اوسېدو هیڅ امکان نه و د دې بیا هم په ډېرو مشکلاتو سره ابتدایي ښوونځي هم کلی کې به متوسطه په ولسوالۍ کې بیا همدې ښار ته رالو خو مشکلات ډېر زیات وو ډېر مشکلات سره یعنی کله ته وایم چې دومره وستون نو چې ځان ته وتا کوم سو په ښار کې په مسجد کې په پاتې کې د خپل سبق کومایلو هغه نو وروسته د پونتون دوره په ډېر مشکلات سره د سې ورځې راغلې دي چې موږ پکې دوه درې ورځې نه هره تیر کړې بیا هم هلوي نو غوښت چې خپل زده کړم د سې ویدو کوشش مو کو پونتون مویلو نو پونتون نو ورسته نه مې غوښتل چې وظیفه وکړم ما ویل چې ماستری نو ورسته د کله به دا نو ورسته خپل وطن ته خدمت کوم ونه ځکه چې مکتب د دورې مشکلات او بیا د پونتون د دورې مشکلات او بیا د پلار سره د کورنۍ سره دا غوي مشکلات دا غوي سره په مټ کې ودرېدل او دا غوي نه لاسنیو کول یعنی کدر ته وایم چې په ډېر سختو شرایطو کې تر دې کاچې زده کړو اوس چې هغه وختونه را دی دو ان ماته شي ځان ډېر زیات مې شه کې مال کاش یک دومره تکلیف او سختۍ په ځان نه تیر کړې یو بل کیس به او شه مې تکړې نو د دې نه به ډېر خو د تعلیم د ټو یعنی کزه د تخپل هم د سې د نورو ملګرو سره چې کینم د ټول هم د سې حال دی
شمیر نارینه ډاکټران شکایت کوي وای چې دوی په یوازې ځان لکه ځینار ډاکټرانو څخه پرته د میرمنو ناروغانو تشخیص نشي کولای. ډاکټر زمان آر یو بی د دوی له ډلې څخه یو ځوان ډاکټر دی. هغه په پایل کې په دې غږیږي چې دا خپل څه ډول او له کوم ستونزو سره سره ډاکټر شو.
زما علاقه وا الته زده سي ماحول کې هم ډاکټران او دا سره زبطلم راتلم زما او نو ماته بیا د دې مسلک ډیر خوند راوړ کنه نږدې و غو د ډاکټرانو و غي زمان ما سره و کنه مکتب کې نو ماته ډیر خوند را کوله بس علاقه زما پیدا شوه د سره
کله یو څوک وړي د خپل زړه پانځي ولبلي استعداد ډیر رول لري ک کوشش درس وایل
کوشش د سینه د چې یو څوک استعداد نه لري د په دې معنی نه ده نو هر سره چې کوشش وکي هغه استعداد پیدا کولای شي دا مهمه ده چې استعداد وي او باید ترڅنګ ور سره کوشش وي چې کوشش نه وي استعداد هیڅ کله نه پیدا کیږي
د سره ته ویلای شي کله چې تاسو زده کړې کولای کنه په څومره مشکل باندې مثلا اقتصاد څنګه و تاسو رسیدګي کولای سوای نسوم کولای کار مم کو درس مول وسته کې اواز کار وکاو
څه چیز ما پلار خو استاد او مکتب کې بس و اتلس غړي پاملا مر په غاړه و اقتصاد خو خراب و خو ما دې تر څنګ کار کولو بدله وخت مې به مکتب تطلم سار کې هغه نه چراغلم به کار کولو دا راتلم کور کې مې درس وایو نو معمول انداز تر اخر دې تبا پوري ما کار کړی دی ما له کوره پیسې نه دی اخیستې نه مې یادېږي دا تر نن ورځې پوری کنه زه په خپل لاغه روان یم کار نه باندې روان چې کار ونه کوم خو بیا نه کېږي اقتصادونه خراب وو کنه اقتصادي مشکلات خو ډېر زیات وو کله چې زه کور ته ناست وای خو بیا خو یو شیم نه کېدو
یعنی تاسو غواړئ دا وایئ چې که څوک دواړو کارو ته ملا وتړي نو هم درس کېږي هم کار دواړه کېدلی شي
بالکل کېږي بالکل هېڅ مشکل نه ده که څوک وغواړي
دغه وخت څه رقم سره تنظیم کړي
وخت نو ځان ته خپل تقسیم اوقات ټاکي کنه زه به سبا دغه درس وایم د درس نه چې راشم بیا کار کوم بیا چې کار نه راشم زه به دا خپل دغه درس خپل تنظیم کړي نو په دې تقسیم اوقات لوري به مخکې ځي
چې اقتصاد خنې څومره د سړي په ذهن باندې بوج راځي دا به څومره هغه درس وایل اخس کول ورته سختيږي.
نو طبعا اقتصاد چې ضعیف وي او د اوچا دغه غذایی رژیم مخنه وي طبعا په هغه باندې ډیر تاثیر کوي. ته نور ګوري خپل ځان ګوري مقایسه کوي کار کوي ستړی وي چې ستړی وي مغزم ستړی وي نو درس طبعا لږ مشکلات غواړي خو کوشش کوي یو څه نتیجه ښه وي. بیا که داسې کوشش نه وي او ځان داسې واچوي چې یاره زه دا کار نشم کولی نو هغه بیا نه کېږي خو وغواړي چې یو کار وایي چې کوم بیا کېږي.
بله بیرته راځو د تاسو خپل ژوند ته. څنګه مو دا کامیابي ترلاسه کړه چې اته پنځه کې درس مو وایي کار مو کوي او خپل اعصاب هم آرام وساتي تر څو ښه درس زده کړی سوي؟
دا مې ځان ته خپله روحیه ورکوله چې یاره زه به دا کار کوم. هغه علاقه مې وه هغه علاقه د مسلک سره مې ډېره مینه وه نو ما به هم کار کولو او هغه درس مې به چې ویلو هغه مې به داسې درس ویلو چې ما بېخي کار کړی نه دی ځکه هلته ما سره هلته خلک په رقابت کې وو نمره به وه نو هغه نمرې ته چې سړی ورسېږي بیا هغه طبعا هغه درس وایي.
تاسو سي برخه کې زده کړې کړي ډاکټر یاستئ نو ټول خلک په تېره بیا ډاکټران د ډاکټر ضرورت ډېر زیات اس کولی سي که د افغانستان اوسنی وضعیت ته راسو چې دوه کلنې زده کړې په نجونو باندې ودرېدلې تاسو دا موضوع څومره جنجالي ګڼئ افغان خلکو ته؟
نو طبعا موضوع خو ډېره جنجالي ده ځکه چې هغه نجونې چې مثلا فرض کړه په دولسم کې وي هغه درې کاله تیر شول هغه دولسم هغوی نوره پات شو هغوی نوره مکتب نشي ویلی ځکه چې یا به واده شوي وي یا به عمر په تېرېدو وي که نه. هغه څوک چې مثلا د پوهنتون په آخري سمستر کې وي هغه هم همداسې دا موضوع ډېره جنجالي ده ځکه نجونو ته ډېر ضرورت دی. اوس ډېر کمښت لرو په ټول هېواد کې شاید څلوېښت پنځه څلوېښت زره ښځینه ډاکټرانو ته ضرورت وي اوس مونږ شاید سالور پنځه سوه شپږ سوه ونه لرو.
ډاکټر صاحب تاسو افغانستان کې په روغتون کې عملا کار کوئ څومره هلته د ښځینه ډاکټرانو ضرورت تاسو وینئ کله چې تاسو ته ناروغان راځي مثلا په تېره بیا زنانه چې دوی زنانه مشکل لري څومره تاسو خپله هلته ضرورت وینئ د ښځو؟
داسې که درته ووایم چې په سلو کې نهه فیصده ضرورت ده دا لس فیصده هغه چې حل کېږي هغه هم شاید په نږدې کلونو کې له منځه لاړ شي که داسې هغه وي که نه دا اجازه ورته کړل شي زده کړو ته هغه هم له منځه لاړ شي. ډېر زیات هر شی ضرورت ده.
تاسو خپله د یو ځوان ډاکټر په صفت کله چې همکاران یې د سره ښځینه وي هلته یې کار کاوه که نه څومره یو د بل په مرسته باندې د یو مرض تشخیص ښه کېده څومره یو بل ته په کومک سره یو بل سره په مشورې سره عامو خلکو ته د افغانستان بیچاره او مظلوم خلکو ته تاسو ښه خدمت کولای سوئ خپلو تجربو راتوئ؟
دا خو لازم او ملزوم ده چې زنانه او الکترانی او نارینه ډاکټران د یو بل سره ډېر نږدې هغه لري که اړیکه لري د دې په ملتیا سره مونږ تشخیص ته رسیدلی شو او زمونږ په ملتیا سره دوی تشخیص ته رسیدلی شي. یعنی لکه نوکو ورای ډېر زیات لازم دي ښځینه ډاکټر او د نارینه ډاکټر ترمنځ تشخیص ته رسیدل.
بله تاسو کار شروع که تاسو سره تابان ښځینه کارکونکې مې په سی برخه کې او بیا وروسته راکامې سولې اوس بیخي په نیست باندې حساب سولې د دغه دوو حالتونو توپیر راته وایي که څه هم دا توپیر روښانه ده ټول خلک پوهېږي مګر افغانستان وضعیت ته په کتلو سره دا لازمه ده چې موږ او تاسې بار بار په دې باندې خبرې وکړو چې خلک له څه ډول زیانو سره مخ دي په سي برخه کې. دغه دوه دورې راته پرتله کړه هغه وخت چې تاسو سره نجونو کار کوه په روغتون کې په کلینیک کې او بیا چې نجونې نه وې هغه دوی نه راتللې فرق را توی دیدو دو وقتونو؟
نو طبعا تست معلومات ته چه افغانستان خل کوشش کوي چه زنانه ډاکټری ته د خپل ټول مشکلات وایي هغه وخت ډیر راحت بو زنانه ډاکټر به چراغله هغه ته مونږ زنانه ډاکټر ولې کرا هغه سره به ټول د خپل تاریخچه د هیستوري د به ټول ورته وایل کنه. نو اوس داسې وی چې مشکلات ډیر دي تاریخچه نیمه پاتې شي یا به هیڅ وانه ورو مونږ تشخیص ته نه رسیږو فرق دغه ده
که تاسو کنجونی دی په ډیره سختۍ باندې درس ویلای دا ډاکټر سوي دی نرس سوي دی قابلیت سوي دی مګر اوس دی خپل کار نشي کولای دغه وضعیت څومره زورون کوي دی؟
ډیر زیات زورون کوي. باور وکړه چې د انسټیټیوټونه چې بل شول نو د سیمه حاصله ما ولې د چې هغه په ډیری غریبه کې هغه دوه ورځې مخکې هغه دې ته خوشاله و چې ما اول پوزیشن اخسته ده ماخام کې خبرېږي چې نور بند شو او آخري سمستر و نو ډیر زیات یې وزورولم ډیر زیات
د دې کار آینده تاسو سره قومینه که دام دسی دوام وکه
آینده یې تیاره ده، آینده یې تیاره ده. مریض به دغه سې سرګردانه ګرځي، یا به پاکستان ته ځي، یا به بل مملکت ته ځي. ولې چې دلته خو نجونو ته دوی خپل هغه کومه د ناروغۍ تاریخچه چې ده سړیانو ته نشي ویلی چې ښځینه ډاکټره نه وي، دا مشکلات ډېر وي. او خپله د افغانستان خلک هغوی داسې یو مرض چې وي هغه نه غواړي چې هغه نارینه ډاکټر ووځي چې زنانه نه وي، نو مشکلات خو ډېر زیات دي.
څومره افسوس کوي په دې باندې چې په افغانستان غوندې او مملکت کې چې ګڼ کسان سي مرستو ته اړتیا لري، مګر طالب حکومت یې نه پرېږدي چې هغو ته دا مرستې ورسیږي. خپله خپل احساس دې راته ووایه چې په څه رقم یو وضعیت کې کار کوي، آیا کار ته دې سم دوام ورکولی سي، آیا فکر دې رسیږي چې یو مریض سم معاینه کړي؟
د حالات ډېر ځورونکي دی او ډېر مې ځوروي. هغه داسې یو ځای کې یو مشکل وي چې هغه نارینه ډاکټر ته دانش برهنه کولی چې ورته ویښي، نو په هغه حالات کې موږ ډېر ځورېږو چې کاش چې موږ سره همکارانی وای، یا د طب په برخه کې ښې مسلکي ډاکټرانی وای، تعداد مناسب وای، او رسیدګي ټول افغانستان ته کولی شوای، نو اب ډیره بهتره وه. نه دا چې هر وخت دغه مریضان هم ځورېږي او موږ هم ځورېږو. حالات ډېر ځورونکي دي، دا خو معلومه خبره ده.
که وګرځو د جمهوریت وخت څومره پیشرفت سوی و، څومره پوهنتونونو کې نجونو درسونه ویلي، طبابت برخې ته راغلې وې، څومره موږ او تاسو د پیشرفت خواته روان وو؟ که په غلط خبرې راته وکړي،
جمهوریت وخت کې ډېر پیشرفت شوی و. د تنظیمي جګړو وخت نه افغانستان خلک اکثره بي سواده وو، خو د جمهوریت پر اترو سره ډېرو خلک سواد ته مخه وکړه، ډېر خلک تعلیم یافته شو، پی ایچ ډي انو خلک وکړي، ماسټرۍ ته، هند ته، یو ځای ته، بل ځای ته، خو خلکو ډېر پیشرفت وکړو. نجونې خو په لوړ تعداد سره که ووایم چې موږ چې کله په صنف کې وو نو 50-50 وو، یو سیم د هلکانو چې وو 50-60 نفره وو، همدغسې په بل صنف کې وو 80-80 نفره ښځینه محصلینې وې. جمهوریت په وخت کې دا ټول ثمره چې اوس موږ وینو د جمهوریت د وخت دی.
یعنی اوس هغه دوی نسي کوی چې راسي کار وکړي؟
نه نه، هغه خو څه کوي چې اوس نارینه هلکان نه غواړي چې تعلیم وکړي، غواړي چې تعلیم څه فایده ما ته څه راکولی شي. دا نور ځوانان چې سواد یې کړی دی بیکاره ګرځي، نو ما ته به څه راکړي تعلیم؟ ولې کار نه کوم؟ ولې نه ځم په قاچاقي لارو خارج ته نه ځم؟ ولې پیسې نه ګټم؟ نو تعلیم ته خلکو مخه نه ده کړي.
ډاکټر صاحب، که څه هم د طالبانو حکومت خبرو ته غوږ نه نیسي، څه چې خپله غواړي هغه کوي، تاسو د یو ځوان ډاکټر په صفت دوی ته به څه ویل ولرئ چې پرېږدي د افغانستان خلک خپل ژوند وکړي، یې تاسو وینا به څه وي؟
زما وینا به دوی ته داوي چې اول خو کوشش وکوي چې نورې نړۍ سره ځان عیار کوي. نور خلک هم د جنګونو نه ستړي شوي دي، که بیا یې داسې نه کوي او په خپل رس واروي، بیا دې لطفاً داسې وکړي چې رسېدګي نه شي کولی، افغانستان یې پرېږدي، یو چا ته د اوله کې خلک دې نه ځوروي نور.
بلې، نړیوالې ټولنې نه تاسو څه غواړئ چې دوی څه وکړي چې د افغانستان خلک له دغسې وضعیت نه، لکه موږ او تاسو چې خبرې پرې وکړلې، له دې نه وژغورل شي؟
نړیوالې ټولنې نه زموږ غوښتنه ده لطفاً چې د افغانستان خلک د همدې نړیوالې ټولنې د حالت ته رسولې دي. نړیواله ټولنې اسې یو کار وکړي چې د افغانستان خلک دې نو وژغوري. دا ټول عوامل چې ودی دي د سره غلا ام دې راوستل، نو اوس نړیواله ټولنه ته پکار ده چې نو د افغانستان خلک ته نجات ورکړي او د دې خلکو نه په امان کې او ورسره د افغانستان خلکو نور د دې حالت نو وژغوري.
ګران دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاند څانګې خپرونه تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
چوکیم دو ککڑے ہیں سپ دو کسوم چم یار بل لےونا اختر رازی جانان میں نشتا ہو اول اختر دے چب یار ہے تیرا ماں او اپنے اختر خوشحال
زړه مې غم به مسافر د کلی یما کم بیا بیار نه یادو ما زکلی وال جی نه د خاردا زکلی خلق یو ساده ساده مزرنا پزرم لو بچ چا اوکڑے ہو اس پٹول عمر ازاری گرزی مینا مینا دکھو کو ٹھوکو ندا مینا سڑے د جنون ہت رسوینا مسافری میں زندگی اخڑا ہو مسافری میں زندگی زندگی اخڑا دزڑ کی بنا میں لالی اخڑا ہے دزڑ کی بنا ہو میں لالی اخڑا سوس پزڑکے ہے ہم دا جانانو سیے ہم لے و نہیں کڑما باور میں کھڑے زڑ میں جاڑی پپا کمینا میں یار لو بے کھڑی دینا لری جانانا کمسل یار داد سنگا سودا کڑما نت بخشم کمسل یار ہے تو مطلب خندا دز خطا وتما سورے کے پیا بہو کے ارمانو نا ہو تن سب آپ سے راز رومی ہو اس کا غریب یم بیا بہم خانی کوما مینا کسے زل خوبوی داس جڑے دل خوبوی سوکھے تو رستر گوی خڑلے اے خڑلے ہو دو کو دا خوز بنیم بیا باوکے ارمانو نا جون بدے غم سروی آرا ہے او اللہ گرانیم زما قبول باسی سوالو نا خیرا اکڑا ہو نا
زوم پر الله و جړې تما نن می دسان گلا اسوا ہو ملامت نیم پہر چا باور کوما دباور وخن دے علما ہے ہم بسڑ واخلی ہم بدر کی خغمنا زمینا کے خوی دا تکلیف نہ ہو شپا جڑا جڑا سار کما شپا دا ہجران پر شو گرو کے تیرا وما مسافری میں زندگی اخڑا ہو مسافری میں زندگی زندگی اخڑا زڑگی بنا میں لالی اخڑا ہے دزڑگی بنا ہو میں لالی اخڑا